درنو دوستانو ستړي مشي اجملن د ماودي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کوم. د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینې ویل کسام د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 1 د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12 د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغي خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژوره اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان تبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت وخت چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونو زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجل ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګورا تاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګورا تاګ
د سره صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق د طالبان نغوختي چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 400,000 نور انجونی چې لزده کړو محرومي شوي دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کال هم بس خدای پاک تیر کړو سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مایسوم مسویت مرسته چا ماجورین سره نه ده کړي.
دا د روژی د رنگونو نه یو رنگ دی د روژی رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نوی غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکي مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څوم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ ده خامخا رشته، نوره دروازه خلاصه ده، ورسېده
دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکي کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي سیاسي مسائل نو په اکه نه دی په کور چې د دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدي د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري او ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګ جوړ لا هم واوخته. خود تیر چهارشنبه پورې د دواړو لوري او د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستورو سیوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیر نګدي ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بندې پاتې شوی وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوې و غلري شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ بیرته پیل شوې. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری رپورت واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی وغوی سره مونږ خبرې وشوې نو دوی ویل چې نن نه هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلې وه هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه او چې چا سره تذکره یې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ یي په هغې کې میاد یي بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه عمله ده عمله ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضح کړئ چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافرو په مخ تړلې وه.
بالکل دا مارچ په 19 نیټه باندې کوم دی داخله تکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوې وه هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 28 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 28 باندې دغه تخنیکي خرابي راغله په سیستم کې او خلکو په تګ راتګ ونه کړای شو او نن د مارچ په 28 نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه او اوس دا مهال په خلک تګ راتګ کړی شي خو یوازې پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقض سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو موږ هم داسې دی یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوی یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نه چې سمپونه مکتبونه لري شروع سوي دا باید شروع سي. د لور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع سي بي خیا دي څلورم کال دا وري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعویز لامله لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزدا کړو راګرځولې دي. خغلی بنټ ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوی غوره با کیفیت او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپږم غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. دغه انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر سانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لاله وړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانډ له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل د وای د پاچا صاحب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دی وای لبد مرغدا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي خو دا 3 روپۍ کالتیا لري ځکه باید لمریزې شیشې ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل
راي حل
دی وای د دې سوز د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملی کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي رادیو دا وس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصیل پادي ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له غیلې تاریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات بعد 2023 کال د مارچ په 28 په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خونړي برید په تړاو ونیول شو. په دغه برید کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای له دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړي چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په روسي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان لیوی مودې رئیس له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغه خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیت چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیا په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2023 کال کې له مرکزی آسیا څخه نږدې 3,300,000 کارګرانو په روسیا کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سمغه غلا ساده رادیو ناوري د خصوصي د لشیور ولسوالي اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو لخوا په وړیا روغتي کم کې ل زور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې ل دې کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخيل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترېزه او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتي سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزده دي او د ښار روغتونونو او ډاکټرانو ډاکټرانو ته د ورتګ واسه نشته. د خوست د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو، ځکه روژه ده خو دلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي، نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقې د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولی شو.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکي له ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغانو د درملنې لپاره سیمې ته ورغلي، خو وایي خلک غریب دي او د وړیا درملنې دا ډول برنامې د نورې هم جوړې شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی، دوی باید بار بار روشه د مریضونه علاج وکي، بار بار باید دیمکلی تنا باید ټول تنگی ته باید حاضر کی، ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر راغلی چې د مریضانو شکر الحمدلله تدبی وشوه، خو دا پیوارز نه کیږي، دا به نور هغه داسې وغځوي.
د ترزی یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وایي په تیر جمهوریت کې دوی سیمې ته د کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوې، خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه نه دی پیل کړي. ځایی اوسیدونکي مزمل افغان له اړوندو ادارو او موسسو وغوښتل چې یاد کلینیکونه فعاله کړي.
د ساتامې د ریاست نه موږ غږ دی چې هغه کلینیکونه چې په همدې ولسوالۍ کې غیر فعال دي چې تمرینونه هم شتون لري، د دوی پال کولو کې د دوی نه غوښتنه لرو.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، لرې پرتو سیمو کې د حاضره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي، خو په دې هیواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتس اپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولاش هر څو وګرځي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت و نعمت آزادی رادیو په واتس اپ خپل را لېږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک ډېر خلک و ایران ته دي، تقریبا د رسنۍ به 1.5 زر تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي. نو هغه د ایران تومانم ډېر لوېدلی دی.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشن هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د کپ پاتې ویشتمه د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ویلي و چې د 2 میاشتو دلوي او هود معاشونه یې نه دي اخیستي، خو د طالبانو حکومت د مالي وزارت بیا ویلي چې همدا روانه اونۍ به دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شي. دا ستونزه داسې مهال ده چې اختر د 2 ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی، د ازادي راډیو واتس اپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپله خیاطي کوم، سږ کال کارونه داسې سره کمزوري دي، انډیوال او ناک چندان شی نسته، دا نور کلو رقم نه دي، خلک یې نشي کولی، خلک یو څه کمزوري دي، اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې، ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو